السلام علیکم لاس بجی شوې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ د دې خبرونه چې د میر رحمت صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو په پیل کې خبرونه په اوتریش کې د 15 افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې په روغتون کې بستر شول چې د ځان سوځولو هڅه یې وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللی دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې له نن یکشنبې څخه له ایرانه د نفتي تولیداتو سیمنټو پولادو او کاشي واردات منع کړل. د ایران د صنعت سوداګري قانونو او کرنې د خونو یوه غړي علي شریعتي د شنبې په ورځ وویل چې افغانستان دا بندیز پر ایران د امریکا له لورې د لګول شویو بندیزونو په لړ کې وضع کړی دی. شریعتي وویل د افغانستان ګمرکونو ټولو سوداګرو ته ویلي چې له ایرانیانو سره خپل حسابونه تصفیه کړي او تر ټاکلې مودې وړاندې هغه مال هیواد ته وارد کړي چې مخکې تر مخکې یې اخیستی دی. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی.
شم د ورځ مازیګر هوایي قواو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو نه نفره د منځ لار چې په دې کې مهم قمندانان هم شامل و. همدارنګه 15 نفره نور ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي چې په برید کې د طالبانو یو شمېر سپک او درنې وسلې او همداراز مهمات لمنځه تللي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلی دی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېر ماښام ناوخته د بوس دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي بم له امله وشوه.
دا تقریبا د مخام د اذانو سره وشوله و نیمې بجې د څه کم اته بجې د لومړۍ امنیتي او ساحاتو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر د یو واراده موټر هغه باندې یو چسپکي مین چاودېدلی دی چې په ترڅ کې یو نفر شهادت رسېدلی دی د پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. تاکل شوه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په آسیا کپ سیالیو کې په لومړنۍ مسابقه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د شپږو غورو آسیایي لوبډلو په ګډون د آسیا کپ سیالۍ پرون د سریلانکا او بنگلاديش د ټیمونو په مسابقه پیل شوې. بنگلاديش د سیالۍ په 128 منډو وګټله. افغانستان له سریلانکا او بنگلاديش سره په بي ګروپ کې دی او هند، پاکستان او هانګ کانګ په اي ګروپ کې لوبي شي. د هر ګروپ دوه مخ کښلو پرلی بل پړاو یا مزلوب ته وځي. دا مسابقه د متحده عربی اماراتو په دوبی کې کیږي. د اوتریش پولیس وایي شپښتنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له هغه د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی په پلازمینه ویانا کې د خپلې خونې وسایل وسوځول. پولیسو پرون شنبه وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی وو. د راپورونو له مخې په اوتریش کې د دوی د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي وو او ټاکل شوي وو چې په څو ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپک اوس خپل اعتبار بایللی دی. فرانس پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د اوپک د اجرایه پلاوي د اوپک په اجرایه پلاوي کې د ایران د استازي حسین کاظم پور اردبیلی له قوله ویلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې ده، نو ځکه د په وینا اوپک ډېر اعتبار نه لري. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو د بیې د راټیټېدو په هدف د عمو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا 1 میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران د دې اقدام مخالفت وکړ. ایران د فرانسې پولیس تورن کړي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت برید ته ژر ځواب نه دی ویلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو غویان پرون شنبه تایید کړه چې تر دې یوه ورځ د مخه دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ایران بهرام قاسمی د ایران ارنا خبری آژانس ته ویلي چې د فرانسې حکومت باید په خپل هیواد کې د ایرانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره له دې چې برید کوونکي د یو تروریستي سازمان غړي ول، د فرانسې پولیس پر وخت د پیښې سیمې ته ونه رسیدل. نوموړي ویلي شاوخوا 15 کورت فعالانو په پاریس کې د ایران د سفارت مخې ته د ایران په بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړي دي. د عراق پارلمان یو سنی استازی محمد حلبوسی د پارلمان د نوي مشر په توګه وټاکه. د پارلمان دا اقدام د عراق د نوي حکومت د جوړېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ټاکل شوی و چې د عراق پارلمان د سپتمبر په 3 د پارلمان مشر او دوه مرستیالان انتخاب کړي، خو له دې کبله ناکام شول چې د پارلمان غړي ونتوانېدل دا معلومه کړي چې کوم سیال بلاک ډېرې څوکۍ ګټلې دي. او د لندن شاروال صادق خان او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم تونی بلر په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا بریکزیت ته ټاکل شوې موده په رانژدې کېدو ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د روان خبرونې ډېره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې د پاکستان نوی حکومت ویلي چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. دا خبره افغان چارواکو کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره وکتل. دا سفر داسې مهال شوی چې واشنگټن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هڅه نه ده کړې. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویلي د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له همدې ریاست څخه د شنبه په ورځ د سپتمبر 15 خبره سوه، راغلي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالعبدالله د شنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي قریشي کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د ستونزو او ترنګلتیاو سره سره اسلام آباد چمتو دی چې له افغانستان سره د دغه هیواد د وضعیت په شکولو کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د شنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان نوی حکومت ظاهرا له افغانستان سره د همکاري لیواله دی.
حکومت جديد پاکستان
دوی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایز او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
در به گفتگو کلام باز بکنه.
د همدې شنبه ورځې په سر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم له شغل قریشي سره ولیدل. د ارګ په ویلې مې کې راغلی چې دوړو لورو تر ډیره په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات او هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه په اړه بحث وکړ. بلخوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته خپل سفر ګټور بللی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د شنبه پر ورځ لمشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه هماغه تمې لري چې دغه هیواد د نورو حکومتونو څخه درلوده.
یو متقابل احترام من حیث د هیوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د ثبات او سولې دی وبلوګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو وبلوګرځو، باید د نزدېکت د دوه هیوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو.
افراسیاب خټک د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو څخه دی. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لیده کاته شوې، خو د ده په باور په دې سفر کې کوم نوی څه نه تر سترګو کېږي.
دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دی. سمولیتي ادارو خو هغې پالیسي کې بدلون څه ښکاري نه، داسې نوی شی ته اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پسې ونه ګرځو، خبرې خو لس 15 کالونه ډېرې مو اورېدې چې دا بدل شو، دا بدل شو، دا سړی پالیسي پاتې نه دي. او خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. په میدان کې څه داسې هېڅ شی نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدله کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو چارواکو پاکستان تورن کړی چې د افغاني طالبانو او حقاني شبکې په ګډون د وسلوالو ډلو د ماتولو په برخه کې کافي هلې ځلې نه دي کړې. هغوی ادعا کوي چې دغه ډلې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره او نورې پوځي ادارې حتی د طالبانو د تمویل او په وسلو سمبالولو کې هم مرسته کړې ده، هم د ایدیولوژیکو دلایلو لمخې او هم د دې لپاره چې د دوی په وینا په افغانستان کې د هند ډېریدونکي نفوذ سره مقابله وکړي. خو اسلام آباد بیا دا تورونه نه مني.
اوس په لاجمل تورمانه واورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې ډېری مطالب کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان بیا هم د افغانستان د دوکه کولو په هڅه کې دی. په مطلب کې دارګ د خبر پاڼې په اوله راغلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او شاه محمود قریشي ترمنځ په لیدنه کې پر بېلابېلو مسایلو لاغې ډلې پر امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا مل پلان پر پلی کېدو بحث او خبرې وشوې. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غني د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا مل پلان اهمیت ته په اشاره سره ویلي چې دا هر اړخیز دی، خو مؤثریت یې هغه مهال د پام وړ کېدلی شي چې په بشپړ ډول پلی شي. مانګار ورځپاڼې په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پیغام لیږدونکی دی. په مطلب کې راغلي چې شاه محمود قریشي ویلي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې موجودې دي، خو د پاکستان نوی حکومت ژمن دی چې افغانستان سره په همکارۍ د دغو ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې دغه سفر داسې مهال کیږي چې افغانستان او امریکا تل له پاکستان د غوښتي چې په هغه هیواد کې د هغو میشتو ترهګرو په وړاندې چې په افغانستان کې ترهګریزې حملې پلانوي اقدام وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان تل له پاکستان غوښتي چې پر طالبانو خپل نفوذ ته په پام سره دغه ډله د سولې خبرو ته کینوي، خو د افغان حکومت په خبره چې دغه هیواد تل په دې برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې دغه سفر ته په اشاره سره لیکلي، د پاکستان سیاست په د افغانستان په وړاندې بدل نشي. ورځپاڼې د یو شمېر سیاسي شنونکو په حواله لیکلي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت په ظاهري ډول د اړیکو جوړولو لپاره خلک هیله من کړي دي. دنیا لیکلي په تیرو 12 کلونو کې راشه درشه ډیره شوې او ویل شوي چې دا به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې روغ کړي، خو پوښتنه دا ده چې دغو سفرونو څومره نتیجه ورکړې ده چې په ښکاره ډول کومه نتیجه نه لري. د ورځپاڼې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو جوړېدو پر وړاندې بل خنډ په افغانستان کې د هند اساسي رول دی، او د پاکستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په حواله لیکل شوی چې امریکا سره زموږ د ستونزې اصلي لامل په افغانستان کې د هند اغیزمن رول دی. نو د مطلب لیکونکي لیکلي چې دا څرګندونې د پاکستان د پخواني حکومت د سناریو دوام ښیي، په دې معنی چې د افغانستان په وړاندې به د هغه هیواد سیاست بدلون ونه مومي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو نوی فصل پرانیستل کیږي. ورځپاڼې د چارو د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکلي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړولو د دغه نوی فصل پرانیستونکی دی او ښې ورځې په لاره دي. ورځپاڼې د دغو خوشبینیو لامل دا ښودلی چې عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله، په پاکستان کې د سولې په معنا ده.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو، له کندهار یو راپور لرو. د ملي دفاع وزارت ویلي چې د کندهار د امنیت د ټینګښت لپاره په څلورو ولسوالیو کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولي جوړوي. د کندهار اوسیدونکي وایي د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو رامنځته کېدل به د دې ولایت د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ.
په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو چارواکي وایي د کندهار د لیرو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت په موخه د دې ولایت په جړی پنجوایي شاولي کوټا ورغنداب کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولي جوړوي چې هر ټولي بل سلو څخه تر یو سلو شلو پورې سرتیري ولري. د 215 ماتل کلي اردو کمانډان جنرال امام نظر بهبود وایي دغه ځواکونو ته دوه میاشتې پوځي روزنه ورکول کیږي او وروسته ورته د ملي اردو د ځواکونو غونډې، وسلې، مهمات او نور امتیازات ورکول کیږي. د بهبود په وینا د دغو ځواکونو د لومړۍ ټولې پوځي روزنه بشپړه سوې او ډېر ژر به د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ځای پر ځای او د سیمې د امنیت لپاره به عملاً کار کوي. د 215 ماتل کلي اردو کمانډان زیاتوي چې د دغو ځواکونو په جوړښت کې د سیمې اوسیدونکي د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت متقاعد سوي افسران ځای پر ځای سوي. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبیدونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند کیږي.
هیڅ منصوبه دی محلی حق نداره که از کس دایک عشر زکات
دی وای د محلی اردو هیڅ غړی دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د عشر او زکات په نوم څه وغواړي. که چیرې کوم څوک داسې څه وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او